ترسب شوی چې اتلسو کسانو ته پکې سزا ورکړل شوی چې اکثره یې ښځې دي.
متاسفانه پرې سش کال کې د صحرایي محکمې اته قضیې زموږ په دفاترو کې ثبت شوي دي چې اتلس کسان پکې صحرایي محکمه شوي دي، اکثرا ښځینه دي، او دولس کسان وژل شوي دي او درې نور کسان دوی وهل شوي دي چې دوه ښځې دي او یو نارینه. خصوصا دا قضیه چې ثبت شوي دي په هرات کې ده، په بادغیس کې ده، او همدارنګه په فاریاب او تخار کې ثبت شوي دي. ځینې قضایا د دولت د حاکمیت ساحې دي، مثلا د تخار مسله او د فاریاب مسله ده، حتی په هرات کې هلته د دولت حاکمیت لري، او ځینې قضایا دي چې هلته دولت حاکمیت نه لري، او دا د دولت دنده ده چې هیڅ چاته اجازه ورنه کړي چې دا کار وکړي.
د خپرونې په دې برخه کې به یو څو هم نظرونه هم واورو چې د دا ډول خپلسرو او صحرایي محاکمو په اړه څه نظر لري.
عقیده روحاني ما د طب تنظیم نسوه، او متاسفانه په افغانستان کې ښځو باندې ډېر فشار ده، ښځو باندې خشونت ده. ما پیام دو کسان ته داده چې باید زموږ هېواد د مخنیوي وکړي، چې افغانستان یعنی قانون لري خو قانون تطبیقوي نه، داخله چوکاټ د اسلام د کار باید وشي.
د لری په پراتو سیمو کې دا کارونه ډیر زیات دي. واقعیت هغه د یو خزې ته په سپک سترګه قتل دی، او د خزو حیثیت تخپلاند کول دي. خو دا چې ځینې جاهل یا بدبخت کسان چې په یو داسې بیچاره خزې باندې چې هغه باندې هیڅ نشاد لري او ناغه لري، هغه راولي صحرایي محکمه کې، نه دی خپل دا شخصي خصومت راولي محکمه کوي، نو دا د ما په خپل اند او ما په خپل نظر باندې ډیر غلط کار دی، او زه په کلکه غندم باید داسې ونه شي.
تاسو د نیمه نړۍ خبرونه لا آزادۍ رادیو څخه اورئ.
په افغانستان کې د امنیت د نه موجودیت او د زورواکو د نفوذ له وجې د ځینو سیمو مشران او زورواکي ځان ته دا حق ورکوي چې په خپل سر خلکو ته سزا ورکړي. په دې ډول خپل سرو محکمو کې د ښځو حقونو ته توجه نه کیږي، او تورنه میرمن نماینده هم نه لري. د غیر مسول اشخاص او د کلی د مشرانو لخوا دا ډول پریکړه د قانون لمخې څنګه دی؟ آیا اشخاص دا حق لري چې په خپل سر خځې محاکمه کړي؟ د افغانستان د اساسي قانون د څار کمیسیون غړی ډاکټر عبدالرؤف هیروی په دې اړه وایي:
در افغانستان سره محکمه داره.
موږ په افغانستان کې ډېر ډول محکمه لرو، ابتدایي محکمه، استیناف او ستره محکمه. دا د دولت دنده ده چې د اساسي قانون پر اساس محکم جوړوي. متخصص خلک چې له حقوق او شریعت څخه فارغ وي او د ستاج دوره یې تیر کړی وي د قاضي په توګه ټاکل کیږي. خو صحرایي محکمه هیڅ ډول شرعي مشروعیت نه لري. هر هغه حکم چې له صحرایي محکمه نه صادریږي غیر قانوني او باطل دی. یوازینی کس چې حکم کولای شي با صلاحیت قاضي دی. نو بنا ان ټول حکمونه نازیات او فیصله باید په رسمي دولتي محکمو کې د قانون پرنا کې او که په قانون کې حکم نه وي، نو د حنفي فقه په اساس چې عدالت په خښه شکل تضمین کړي، قضایا حل او فصل شي.
میتونه کې قضایا را حل او فصل کړي.
د اسلام د سپیڅلي دین د احکامو پر اساس دا جواز لري چې یو شخص دی پرته لدی چې د باصلاحیت محکمو لوري د هغه جرم په باره کې حکم او فیصله وشي، د افراد او اشخاصو لخوا سزا ورکړل شي. یو ځل بیا خغلی هیروي:
شریعت اسلام شریعت است که از طرف خداوند جل جلاله.
اسلامی شریعت د الله تعالی له جانب د انسان د خوشبختی لپاره وضع شوی دی. په اسلام کې د حدود او قصاص په مسایلو کې ډیر زیات تاکید شوی دی. د جزا د قانون د لومړی ماده په اساس د حدود او قصاص مسایل د حنفي فقه پر اساس حل او فصل کیږي. د شریعت علما په دې باور دي چې مثلا د سنگسار په برخه کې که ټول شرطونه پوره نه وي، حد نه جاری کیږي. همدارنګه د زنا په برخه کې باید شواهد او اقرار موجود وي، کنه حد نشي جاری کیدی. نو هر هغه څه چې په صحرایي محکمو کې د ښځو پر وړاندې چې د هغوی ابرو او حیثیت ته زیان رسوي په هیڅ ډول جواز نه لري، او دا غیر شرعي عمل دی. هغه خلک چې دا ډول کړنې ترسره کوي انسانان په ناحقه وژني، او هر څوک چې یو انسان په ناحقه وژني لکه ټوله دنیا چې وژلی وي، نو دا خلک چې صحرایي محکمې جوړوي قاتلین دي.
و تمن هر کس یک انسان په ناحق بکشه مثل یک دنیا را کشته باشه، قاتل هستن.
په افغانستان کې صحرایي محکمې په هغو سیمو کې ډېرې ترسره کیږي چې د دولت حاکمیت پکې کمزوری یا نشته. زورواکي او مخالفین پکې حاکم دي. خو د بشري حقونو د راپور له مخې په هغو سیمو کې هم صحرایي محکمې ترسره شوي چې د دولت تر حاکمیت لاندې دي. دا چې کشفي او امنیتي بنسټونو د دغو پیښو د عاملینو په نیولو کې څومره اجرات کړي او د یادو پیښو په تړاو یې تر اوسه څومره مجرمین نیولي، د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان مرستیال نصرت رحیمی مو په همدې اړه پوښتلی دی.
په 2018 کال کې په غلرو پتو سیمو کلي او بانډو کې چې هلته صحرایي محاکمې د رشول خصوصان هغه ځینې کلي او بانډې چې هغه د بیت الرسان او تر تسلط لاندې وي حاکمیت په یو نحو درلوده، پوغو سیمو کې دیغونه په لاس مواردو کې مو دولس نفره بازداشت کړی دي. دین هغه سیمې وي چې پوغو کې مطلق حاکمیت حکومت او سهارایي محکمې دایره شوې وي، هغه موږ نه مورد دي. په نه موردو کې موږ 15 کسان نیولې دي چې هغه صاحب العبور سیمې وي، پوغو ته آنن د پولیس لاسرسی مشکل و. خو وروسته چې کله سهارایي محکمې دایره شوې، دغې نه وروسته پولیس اقدام کړی دی او عاملین یې نیولې دي، قانون منګولو ته سپارلي.
دا چلوې څارنوالۍ ته د سهارایي محاکمو په ارتباط څومره قضیې راجې شوې دي او په دې اړه څومره مجرمینو قضیې څیړل شوې دي؟ د لوی څارنوالۍ ویان جمشید رسولی په اړه وایي:
اداره لوی څارنوالۍ افغانستان په مسابقه اداره تطبیق کنندی قانون
د افغانستان لوی څارنوالۍ د قانون د تطبیقونکې ادارې په صفت د هڅه کوي چې هرې جرمي قضیې ته له قانون سره سم په وخت رسیدګي وکړي. متاسفانه د تیرې وکال په جریان کې د سهارایي محکمو د ډېرېدو شاهدانو چې ځینې د دولت د حاکمیت په سیمو کې ترسره شوي دي. موږ په دې برخه کې هڅې کړې چې له هغې جملې څخه یوه هم د تخار د چاب ولسوالۍ د سهارایي محکمې پیښه وه چې څو کسان نیول شوي او دوسیې د تخار څارنوالۍ لخوا بشپړه او محکمې ته لیږل شوې ده. هر هغه څه چې لویې څارنوالۍ پورې مربوطېږي موږ تعقیب کړي او اړوندو ادارو ته مو په دې برخه کې لازم هدایت ورکړی دي.
د روان کال په بهیر کې د ښځو پر وړاندې د نورو تاوتریخوالو تر څنګ د سهارایي محکمو د زیاتېدو په اړه د ښځو د حقونو یو شمېر بنسټونه هم اندېښنه ښیي. د ښځو شبکې د عدالت غوښتلو د برخې مسؤول عادله مرخیل وایي: په افغانستان کې د قانون نه حاکمیت او دودیزې ستونزې د دې باعث شوي چې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی ورځ تر بلې ډېر شي.
یوازینی عامل یا عوامل دا ده چې افغانستان یو عرفي او سنتي ټولنه ده. کله چې مونږ به ګورو د پکورنۍ په سطح کې، پښتما په سطح کې یا په ټولنه په سطح کې ډېره ستونزه د ښځو په مخ ډېره ده. دا اصلي ستونزه یا اصلي عامل د قانون نه تطبیقول یو اصلي عوامل ده. دوهمې د عرفي مسایل حاکمیت ده چې دا متاسفانه یو لوړه ستونزه په د ښځو د حقونو لاسرسی ډېر یو معنی کېدای شي. په همدې خاطر مونږ تاسو کله چې له رسنیو څخه خبرې ترلاسه کوو د ښځو پیښې ډېر تکندهده موضوعات ده چې مونږ تاسو همیشه دا فکر کوو، دا سوچ کوو کې څنګه کولای شي چې دې عوامل پیښې راټیټ کړو.
درنو اوریدونکو، د نیمې نړۍ خبرونه هم دومره وه. تر بیا مو په لویو بخښونکو الله سپارم. خوشاله اوسئ.
اچار اچار اچار
د څه اچار؟
د ګوړې اچار.
جوړونکی ننګیار ناشنا.
خوږ اوریدونکو سلام. وزیران او ځینې والیان خو مقرر شول، خو اوس به ګورو چې کړه ژمنې کوم ځای ته رسیږي. هماغه د پخوانی حکومت ککړې کاسې چټي او که ځان ته تازه دیګونه پخوي. د خپرونې په پیل کې مو د هیواد تکړه مبصر په خپل سر صاحب راغوښتی دی چې د اورېدونکو په څو پښتنو باندې د خپلو تبصرو زور وازمایي.
دهیوا تکړه مبصر په خپل سر صاحب اوریدونکو لیکونه را لیږلي دي او څو پوښتنې کړي دي. که دوه درې ته ځواب ورکې نو خوشاله به شو.
ولې نه، دوه درې چې لس دولسو ته به ځواب ووایم.
اوریدونکو دا پوښتنه کړې ده چې که د ولایتونو شمیر کم شي ښه دي او که ډېر شي؟
د ولایتونو شمیر څومره چې زیاتېږي همدومره ښه دي، ځکه ډېر خلک به وایي چې د والي صاحب زوی، د والي صاحب ورور، د والي صاحب د اکا زوی، د ماما زوی، د ترور زوی، یا خی خسور او یا هم کوم بل خپل. د ما په نظر که ټولې ولسوالۍ په ولایتونو بدلې شي نو هم دومره یې ګټه ډېریږي، ځکه یو خو به د ملي یووالي حکومت دواړو خواو ته د کمپاینرانو او خپلوانو د خوشحالولو اسباب برابر شي او بل به شخړې هم کمې شي، ځکه څومره چې والیان ډېریږي همدومره ورسره شخړې او جنجالونه هم کمیږي. خو په دې شرط چې ټول جنجالي کسان والیان شي. که دا کار وشي هر یو به په خپلو ګټو وټو اخته شي او خلک به یې له شره بېغامه شي.
ښه، ډېر ښه.
په دې ډول به د بېکارانو شمېره هم کمه شي او نړیوال به هم ګوته په خوله ورته پاتې شي او وایي به چې دا څومره غټ هېواد دی چې 200 والیان لري. او که داسې وشي نو جمهور رئیس به مو هم د یو لوی امپراتور حیثیت لري، ځکه څوک چې په 200-300 ولایتونو حکومت کوي نو له امپراتوره کم نه ده. او که ولسوالۍ په ولایتونو بدلې شي نو کلي په خپله په ولسوالیو بدلېږي، چې په دې ډول به یو رشوت خور هم بېکاره پاتې نه شي.
خپلسر صاحب، اورېدونکو یوه بله پوښتنه هم کړې ده.
څه یې پوښتلې دي؟
اورېدونکي پوښتنه کوي چې ولې خلک له قصابانو او قاضیانو ویرېږي.
له قصابانو سړی ځکه ویریږي چې د قصابانو تیار سترګې سرې وي او د چا وهلو ورته هېڅ هم نه ښکاري. تیره چاړه یې په لاس کې او تیره تبر او یارمبه یې هم څنګ ته ایښی وي. نو په دې حال کې چې څوک له قصابه نه ویریږي نو هغه به له اوسپنې جوړ وي. بیا خو د ټولو خلکو هغه خیره هم په ذهن کې شته چې ځینې خلک د غصې په وخت کې چاته کوي او وایي چې خدای دې د قصاب چړو ته واچوه.
د قصاب خو له سرو سترګو، تیرې چاړې او یا هم تبر نه ویریږي، خو له قاضي نه یې ویره له څه شي وي؟
قاضي صاحب که چاړه او تبر نه لري، داسې تیز قلم او قانوني مادې لري چې په مازې خوځولی د سړي پوستکی ترې باسي. خو د خدای فضل دی چې پیسې شته چې د قاضي صاحب د قانون او قلم مخه نیسي، که نه خلکو ته به قیامت ورښودلی وای.
نو دا خبره ده چې خلک ترې ویریږي؟
هو، د قاضي صاحب او څارنوالانو قلمونه د قصابانو له چړو او تبرونو ډېر زیات خطرناک دي، پام ورسره کوئ.
نو څه پام به ورسره وکړي؟
پیسې، پیسې مخه نیولی شي، هغه هم چې بیا ډالر وي. د قلم څوکه یې داسې راماتوي لکه څوک چې د غنمو سواره ماته کړي.
په خپل سر صاحب، اورېدونکو بله پوښتنه کړې ده چې د ملي وحدت حکومت کومې خواته روان دی؟
د ملي وحدت حکومت خو یوې خواته هم نه دی روان، ځکه چې کومې خواته د تللو قصد وکړي نو دا بله خوا یې راوګرځوي، او که دا بله خوا یې کومې خواته د بولو قصد وکړي هغه بله خوا یې راګرځوي. له همدې امله ځای پر ځای ولاړ او ملي وحدت یې برقراره کړی.
بادالی
مالغالری
آزاد بازار درې ګټې لري.
شاروالی د نرخنامې او کنټرول لغمه بیغمه شي، پلورون کې د جریمې لغمه، او دریم د اصلي او جالی مال تفاوت لمنځه لاړ شي.
خېټې په درې ډوله دي.
د شرکتونو او کمپنیو خاوندانو خېټې چې له دوی مخکې روانې وي، د چارواکو او زورورو خېټې چې له دوی سره یو ځای روانې وي، او د غریبانو چې په کلمو ور وچې شوي وي.
په درې کسانو دې خدای ورحمېږي.
لومړی چې لیاقت او استعداد لري خو واسطه نه لري، دویم چې پیغله لور لري خو رویبار نه ورځي، او دریم چې زوی لري خو د ولور او هوټل پیسې نه لري.
په کلیو کې درې شیان خار زانه دي:
بیکاری، غیبات او بدنیتی.
د دولت د لوړو څوکیو درې پښې وي:
یوه یې د چاپړوسۍ، بله یې د چالاکۍ او جالي اسنادو، او درېیمه یې د واسطې.
د غټو چارواکیو درې نښې وي:
لومړی موټرونه او باډي ګاردان ډېر وي، دوهم چې وعدې په ښار کې نه ځایږي او د کار یې درک نه وي، او درېیم چې د پرانستلو په هره غونډه کې حاضر وي.
قصابان درې ځای د غوښو اخیستونکو سترګې باسي:
د غوښې د پرې کولو پر وخت، د غوښې د تللو په وخت، او په پاکټ کې د غوښې د اچولو په وخت. هر څوک چې له بهره راشي نو د خلکو دا تمه وي ورته چې لور به یې وغواړي، او له واده وروسته به یې بهر ته ورسره بوزي. خو ځینې داسې هم وي.
خوری رزا دغل.